مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواښات پوهان صدیق الله رښتین د 15 کلین په مناسبت د یاد غونډې رپورټ ولرو. بیا به په افغانستان کې د نوي لمریز کال د لومړۍ ورځې په یوه کلتوري اړخ رپورټ ولرو او په اخره کې به د یوه زلمي سندرغاړي سره د زړه خواله ولرو. لومړی رپورټ ترازو پوهان صدیق الله رښتین په 20 میلادي پیړۍ کې د پښتو ژبې او ادب د ګوتو په شمار خدمتګارانو کې د ښه نوم او درناوي خاوند دی. د په یوازې ځان د پښتو ژبې او ادب په وړاندې ازغنې لارې پاکې کړي او سربیره پر دې چې په سلګونو او زرګونو شاګردان یې روزلي، ورسره یې د اثارو د لیکنې له لارې د پښتو ژبې په سرڅنه کې مهمه ونډه لرلې وه. د ده د 15 تلین په یاد د سې شنبې په ورځ په جلال آباد کې غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو فرهنګي او علمي شخصیتونو پکې ګډون کړی و. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د مارچ په 13 نیټه د ارواښات پوهان صدیق الله رښتین 15 تلین یاد د یو علمي او څیړنیز سیمینار په ترڅ کې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره کړو. دغې سیمینار ته په ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره د ننګرهار او کابل پوهنتون یو شمېر استادان او محصلین هم راغلي ول چې ځینو یې د ارواښات رښتین په ژوند او پند مقالې او ویناوې واورولې. د سیمینار په پیل کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهان رښتین یاد ځکه تازه کوي چې د هغه د ژوند بیلابیل اړخونه د استادانو د مقالو او ویناو په ترڅ کې څرګند شي.
نن موږ استاد پوهان صدیق الله رښتین لمانځو او هغه همیشه لپاره د موږ سره ژوندی دی او تلپاتې دی. د دغې تلپاتې والی راز په دې کې نغښتی دی چې د سره یو ارمان و او د دغې ارمان د تحقق لپاره د یوه عقیده درلودله چې څنګه وکولی شي چې خپل ارمانونه په کومو میتودونو په کومو لارو تحقق ته ورسوي او پلی کړي. د ده سره د عمل اراده وه او د خپل عمل د ارادې په نتیجه کې د هغه نشتو امکاناتو کې ډېر ستر خدمتونه ترسره کړي دي چې د نننی سیمینار په بیلابیلو برخو کې به د استاد رښتین د ژوند بیلابیل ابعاد څرګند شي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رښتین د نثر په بیلابیلو برخو کې تلپاتې اثار لیکلي دي.
یوه برخه یې هغه نثرونه دي چې یونلیکې موږ بللی شو چې هغه هم تخلیقي نثر دی او په ډېره هنري پیرایه باندې د وړاندې کړی دی. یوه برخه د تحقیقي نثر دی چې د ادب تاریخ او نورې تحقیقي لیکنې په دې برخه کې راځي. تر څنګ یې ژبنۍ څېړنې دي که په ژبنۍ برخه کې ځوانان د ده نثر ولولي ښه ژبه ترې زده کولی شي. که تخلیقي نثر یې ولولي د ځوانانو په نثري استعداد کې اضافه والی کولی شي. همدارنګه که تحقیقي نثر ولولي د تحقیق لارې ورته پرانیزي. که دا ووایمه چې رښتین صاحب په نثر لیکلو کې څو بودیز شخصیت دی، دا نو هغه ممیزه ده چې د نورو ادبي ستورو پرتله یې پوهان رښتین لري.
استاد محمد اسب سمیم په دې باور و چې د استاد رښتین د نثر خواږه لا تر اوسه د بل چا په لیکنه کې نه دي سکلي.
لکه الفت صاحب چې لارې بیا ونه پالل شوه او یو څوک پیدا داسې نه شو چې د لارې لاروی شي، همدغسې د پوهان رښتین هم داسې څوک پیدا نه شو چې د دې نثر خواږه په خپل نثر کې ځای کړي. او څه شي ته چې سهل ممتنی په دې ادبي اصطلاح کې وایي چې په ګرانه کې آسان یا په آسانه کې ګران، د ارواښات پوهان رښتین د نثر په سبک کې چې څومره خواږه دي، هغه متاسفانه د ټولو ښېګړو سره سره چې زموږ نور ستوري لري د داسې نثر د خوږلنۍ خاوندان څوک شوي نه دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون دغه شان د لویو ادیبانو یاد غونډې د نوي نسل د ذهني کچې د لوړولو په لاره کې ډېرې اغېزمنې وګڼلې.
د داسې غونډو یوه ګټه دا ده چې هغه تجربې چې زموږ مشرانو کړي دي هغه دوی ته اورول کېږي، ځوان نسل ته هغوی ترې زده کړې کوي. دلته به ډېر داسې کسان هم وي چې هغه د استاد رښتین نوم یې اورېدلی خو دومره یې نه دی اورېدلی چې لکه دلته چې تشریح شو، نو دوی به اوس هڅه کوي چې د استاد رښتین آثار پیدا کړي او هغه ولولي. ښه خبره دا ده چې داسې غونډو له لارې زموږ د مشرانو آثار او فکر هغه بل نسل ته انتقال شي. د انتقال یو وسیله یو نسل نه بل نسل ته د فکرونو هغه سه غونډې جوړه.
پوهان صدیق الله رښتین په 1998 مریض کال د ننګرهار د مومندو په غازی آباد کلي کې زیږیدلی و. تر دریم ټولګي پورې یې د ننګرهار په نجم المدارس کې زده کړې کړې، بیا د کابل دارالعلوم نه په لومړۍ درجه فارغ شوی او ورسره سمې د افغانستان په مطبوعاتو کې رسمي دندې پیل کړې چې د ورځپاڼو له مدیریتونو واخله، د پښتو ټولنې تر مشرۍ او په بېلابېلو لوړو دولتي چوکیو یې کار کړی دی. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر اتیا پورې کتابونه په علمي، ادبي، تاریخي او هنري برخه کې لیکلي دي. ارواحات پوهان صدیق الله رښتین په 1908 لمریز کال د 90 کلونو په عمر له دې پانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په افغانستان کې د لمریز کال لومړۍ ورځ په بېلابېلو ډولونو لمانځل کېږي. ځینې کورنۍ خپلو بچو ته نوي جامې کوي او په خو خو خوراکونو ورځ تېروي. ځینې بیا له خپلو کورنیو سره باغونو او پارکونو ته ځي او ځینې له خپلوانو کره د نوي کال مبارکیو ته ورځي. په ننګرهار کې هم د نوي کال لومړۍ ورځ د نوروز د میلې په نوم لمانځل کېږي چې د بېلابېلو عمرونو لرونکي په بېلابېلو ډولونو سره لمانځي. دا چې نجونې او مېرمنې نوروز څه ډول لمانځي، راځئ چې په دغه ریپورت کې ورته غوږ شو. کله یوې خوا د ژمي سوړ ټغر ټول شوی، د غرونو لمنې شنې شوي، په ونو کې شنې پاڼې راښکاره شوي او د مرغیو سندریز شور پکې پیدا شوی او د ننګرهار فضا د نارنجو د ګلونو په خوشبو ماتره شوي، له بلې خوا د خلکو روحونه تازه شوي او د سپرلنیو وږمو څخه خوند اخلي. د مارچ 28 نیټه چې هر کال د حمل د لومړۍ نیټې سره برابره وي، پر افغانستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو کې د نوروز په نوم لمانځل کېږي. په نوروز کې ځوانان او ماشومان نوي جامې اغوندي او په کورونو کې د ښو خوراکونو د تیارولو تر څنګ پیغلې او ځوانان د یو بل کورونو ته ځي او د نوي کال مبارکیانې سره ورکوي او تر څنګ یې باغونو او پارکونو ته د میلې په ډول ورځي. د نوروز میله په ننګرهار کې هم په جلا جلا ډول لمانځل کېږي او دا ځکه چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو خلک هم په ګڼ شمېر کې استوګن شوي دي. رڼا قادری چې د کابل ولایت سره تعلق لري او اوس د خپلې کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته ده، له دې مو وپوښتل چې نوروز څرنګه لمانځي. هغې په ځواب کې وویل:
زموږ په کورنۍ کې یو لوی دسترخوان هوارېږي. په دې دسترخوان کې هفت سین ورته وایي، لکه سرکه، سکه، سیب، هغه شیان چې سین پکې سبزي، دا شیان موږ په خپل دسترخوان کې خپاره کوو. په لوی کاسه کې موږ اوبو کېدو، په اوبو کې یو شنه پاڼې اچوو، دا پاڼه په کاسه کې چرخش خوري او یو ښایسته نوې هندارې موږ په خپل کور کې کېدو. هر څوک چې سابه یا مغبوتي د اوبو مخ کې و، په خپل هنداره خپل مخ ګوري، شپې په ډېر خوشحالي تېرېږي. سهار چې کېږي موږ هفت میوه خشته کوو، د هغه اوبو څکو چې زموږ نفسونه او زموږ زړونه او زموږ هغه کرکه او نفرت چې زموږ په زړه کې ده، د الله تعالی د دې اوبو سره مو منزل شي.
د فاطمې په نوم یوه ځوان نجلۍ وایي چې دوی د نوو جامو او ښو خوراکونو د تیارولو تر څنګ هغو ناویانو ته هم برخه وروړي چې کوژده شوي وي او لا هم د پلار په کور ناسته وي.
همدغه رواجونه دي چې خلک نوي کالي ورته کوي، نوي کال ته ډېر خوشحالي ښکاره کوي چې دا نوی کال دی. نو باغونو ته ځي، شنو پټوي باندې ګرځي، ورکه میوه خښتوي، هغه په کورونو کې توزیع کوي. څوک چې نامزاد وي هغې ته بیا جوړه وړي، نکریزي وړي، تازه میوه ورته وړي.
خو د مینې بارکزی په نوم یوه نجلۍ وایي چې د دوی په کورنۍ کې څوک نوروز نن مانځي، خو دی له خپلو نجونو ملګرو سره د نوروز د منزلو په خاطر باغونو ته وزي.
خلک نوي کالي اغوندي او همدارنګه بعضي پارکونو ته چې د چکر په لور باندې وزي یا کوم زیارت ته ځي. زما خپل فامیل خو نوروز نه لمانځي، خو زما ډېر زیات خوښیږي زه بیا د نورو ملګرو سره نوروز لمانځم.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د لمریز کال د لومړۍ ورځې لمانځل د ایما پاچا له وخته را په دی خوا لمانځل کېدله، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دغې ورځې لمانځل او په زیارتونو د ډو پورته کول ناروا ګرځول شوي ول. خو د تیرو 12 کلونو راهیسې په ځینو ولایتونو کې په زیارتونو جنډې هم پورته کیږي او کورنۍ په بېلابېلو ډولونو او رواجونو سره لمانځي. باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د یو زلمی سندرغاړي سره د زړه خواله جلال آباد خار کی امیر جان مارکیٹ تراغلم امیر جان مارکیٹ کی ننگرہار میشتی سندرغاڑی راٹول شیوی د استادانو نالاوه پکی نوی تنکی زوانان هم شته دی چی د موسیقۍ په زده کړه باندې بوختی د غوز ګرداسي یو ځوان ته مخامخ یم چې د موسیقۍ په میدان کې هارمونه زده کوي او د خپل آواز خواږه هم په اوریدونکو باندې ویشي. دا زلمی څوک دی؟ سنو میږي د کوم ځای سره تعلق لري؟ دی به راته خپل وایي. مهرباني.
سلامونه اونیک کی هلی که هانو یو بیت خلص کوم د جلال آباد خار سخیم او اونرمند نیم ستاس ټولو په خدمت کې
که هانه ګول دار ته وای چې سمره وخت کیږي چې دغه هنر تراوتی او په دغه برخه کې دی استاد سوګ دی.
زما درې کال کیږي چې دی هنر ته وته او استاد مې زلمه غمزده دی رحیم غمزده زوی او اول استاد مې چې و سنام استاد و غیر اثر خواري کړي او ماما مې را سره ډیر خواري کړي بس استادان میں ڈیر دی خوش رسمی شکر میں زلمے استاد دیکھ
خا دغه شکر ز جی چا سرم دغه کوم کنا انټرویو کوم زوانو شاگردانو سره وای چی شکر می خیره دغه شکر باندې لګرنا وا چا ودا س شی وی
شکر یو دعا دے سړے تسلیمی گی او کس ته تسلیمی گی اغه کس بیا ور سره خواری کئ داغه سره شاگردی گی او بیا 15 تړل کیگی تو نرمندان ټولی گی تو محفل جوړی گی موسیقی کیگی
خا ور سره مکتب دی ویلې
پاکستان کے مکتب ویلے او فعلا دلتا کورس میں انگلش کورس میں شروع کرے
دغه دریو کلونو کی جته زدکړی تر اوتی ای چرتا ودونو مې پلونو تتللې
او ز ډیر ودونو تتلې موټلونو کې پروگرام تتلې خار کې شخصی محفلونو کې تتلې او تاقی پروگرامونو کې تتلې ډیر پروگرامونو کې تتلې
ساسی پکورنې کې په خوام سوګو نرمندانو
بلې زما بابا او نرمند ایوب استاد نمیږي زړه غل مسین
کوس د مشال رادیو او ریدونکو ته د خپل خواګه غغنه یو سوال اوروي مې به خوشاله شو بهارم دې د سپرلی موسم دې نو دسو یو سپرلنې سندره کوي
په دوانو سګولې نوې
موسم نوې بهار دې سینا مې اوس پړل ګلو نا رانا جدا دې مين یار دې کني سي په بس کرم چڈولی وی غیرت بل پہ گل تو بپری ورن کا چڈولی وی غیرت بل پہ گل تو بپری ورن کا چڈولی وی غیرت سر میں دیا غزل میں جا دے چکڑی وطن تک سنا رانا جدا دی من یاد ہے کم زی پم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بلی خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسئ.